Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه ده سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی ولاستان زید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبرې مجلې تاسو ښه راغلاستویم نن چهارشنبه ده د 1990 کال د عقرب لړم دروښتمه د 2013 کال د نومبر 14مه اور چې د افغانستان دفاع وزارت وی له وسلوالو څخه د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوری ریاست له لومړیتوبونو دي. ملګری ملتونه وایي له مصر سره نږدې کار کوي څو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 2014 کال اوربند بیرته ټینګ شي. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال شریف یفتلی په مشرۍ او پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف د ولایت ته رسیدلې. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړي چې 12 کسان د دوشنبه په ښار کې د روسیې پر یو پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسیدلی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی د سفر یو هدف د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره د پلان جوړول دي.
دوی پټوله کې یو هدف ده چې د غزنی ولایت د ټول غزنی ولایت امنیتي وضعیت بارزی هغه څه چې ضرورت دی هلته او د امنیتي تعدیداتو ګواښونه د له منځه وړلو لپاره او د اوږدمهاله امنیت د ټینګښت لپاره دوی په یو امنیتي پلان کار کوي او د هماغه امنیتي پلان د تطبیق هم د دوی په غاړه دی چې هماغه به تطبیقیږي.
غزنی ولایت امنیتي وضعیت په دغه وروستیو کې له سخت ګواښ سره مخ دی. د غزنی په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان کنټرول لري او په ځینو نورو سیمو هم د طالبانو لخوا پراخ بریدونه روان دي. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند د والي ویاند عمر زواک وایي د ناوی ولسوالۍ په شور شورک سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات د سې شمې په ورځ ناوخته پیل شول چې په نتیجه کې ګڼې سیمې له وسلوالو نیول شوي او دا مهال افغان ځواکونه هلته د امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي.
د عملیات روان وي هغه سیمې چې هغه کې تحرکات وي د دښمن هغه به پاکیږي او په تر څنګ یې د پوستو ایجاد به وي د کمربندي ساحو د تقویت په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
چارواکي وایي د ناټو د قاطع ملاتړ ځواکونه ورسره په دې عملیاتو کې هوایي مرسته کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورډ کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ارګ وایي ولسمشر غنی دا خبره د سېشن په ماښام د افغان ښځو د شبکې لغړو سره په لیدنه کې وکړه. لارګا خبره شوې خبر پاڼه وایي له ولسمشر سره د ښځو د استازو په دې غونډه کې د افغان ښځو شبکې رئیس روشن مشال او د دې شبکې د مدیره پلاوی غړي مریم رحماني غوښتنه وکړه چې ښځې په ټولو مذاکراتو کې فعال حضور ولري. متخصص افراد د سولې د مذاکراتو په پروسه کې شامل شي او سراوړنې باید د مذاکراتو قرباني نشي. د ارګ پوینا ولسمشر سربیره پر دې چې د سولې په اړه په مشورتي بورډ کې د ښځو په ګډون ټینګار وکړ. د افغان ښځو شبکې له غړو وغوښتل چې د سولې په اړه مشخصې طرحې وړاندیزونه په درې ورځو کې ورسره شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړي چې 12 کسان د دوشنبه په ښار کې د روسیې پر پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. د دې ادارې ویاند دلشاد عبدو عالموف د سې شمې په ورځ دغو کسانو د نیول کېدو هغه راپورونه تایید کړل چې یو ورځ مخکې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې لخوا خپره شوي وو. په دې راپور کې د تاجکستان د چارواکو له قوله ویل شوي د داعش سره تړلي 12 مشکوک کسان چې غوښتلې د روسیې پر یوې پوځي اډه برید وکړي د نومبر په 4مه نیول شوي. د ملي امنیت کمیټې ویان په لومړیو کې دا راپورونه رد کړي او خو د سې شمې په ورځ دغه راپور تایید شو. روسیا د تاجکستان په دوشنبه کولاب او فرغانتېپا کې درې پوځي اډې لري چې پکې شاوخوا 2000 سرتیر ځای پر ځای شوي. د سی ان ان ټلویزیونی شبکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد رسمي شکایت پیل کړی. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې ټلویزیونی شبکې د خبریال جیم اکوستا هغه کارت لغوه کړ چې نوموړی پرې سپینې ماڼۍ ته د خبري غونډو لپاره ننوتلی شو. د سی ان ان ټلویزیونی شبکې تور پورې کړی چې سپینې ماڼۍ او خپله ولسمشر ټرمپ د بیان د ازادۍ اصول تر پښو لاندې کړي. د منځمهاله انتخاباتو په ورځ د سپینې ماڼۍ په یوې خبري غونډه کې د ولسمشر ټرمپ او سی ان ان د خبریال اکوستا ترمنځ توندې خبرې تبادله شوې. په خبري غونډه کې د سپینې ماڼۍ یوې معزه فکر کوونکي هڅه وکړه چې له خبریال څخه مایکروفون واخلي. له دې وروسته سپینې ماڼۍ پرېکړه وکړه چې د جیم اکوستا د نامناسب چلند په خاطر نوموړی دغلته له ورتګه منع کړي. اوس سی ان ان ټلویزیوني شبکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دفتر خلاف په واشنگتن کې حقوقي شکایت ثبت کړی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز د سه شنبې په ورځ وویل د سی ان ان دا اقدام یوه ځان ښودنه ده او دوی به د دې شکایت په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا په اساسي قانون کې روښانه ویل شوي چې د بیان ازادي د دې هیواد له مهمو اساساتو ده او څوک یې باید سرغړاوی ونه کړي. او د روسیې د رژیم مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی وایي روسی چارواکي له هیواده د وتلو مخه نیولې. ټاکل شوی و ناوالنی د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د بشري حقونو د محکمې په یو غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی ناوالنی د سې شنبې په ماښام پر خپل ټویټر ولیکل په هوایي ډګر کې د پاسپورت د کنټرول مامورینو نوموړی د ځانګړي پلټنې لپاره وځنډاو. د کرملین د سیاسي مخالف همدارنګه ویلي امنیتي مامورینو ورته روښانه نه کړه چې ولې د سفر مخه نیسي. خو د روسیې د مالی تصفی فدرالي ادارې د سیشن پروزول د هوایي ډګر مامورینو زکه د ناوالنی د سفر مخه نیولې چې نوموړي د کیرلوس په نوم له یو شرکت پور اخیسته او هغه نه دی ادا کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالۍ پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست لومړی توبونه دي.
امیالی در صدر اجنډا اول کې اسامي جاغوري او مالستان او ولایت غزنی.
جاغوري او مالستان په ولسوالۍ د طالبانو له پراخو بریدونو وروسته زرګونه کسان غزنی ښار ته کډه شوې دي.
ما تنگ ماشه جاغوری پلان داشت برچی کل مردم فرار کردم ده بامیان مزار غزنی کابل
او لهلمند هم یو راپور لرو. دازل جنگ نه بلکې په هلمند کې د مالتو د کار پاړه
مالته خو فقط پر منی باندې یو ګلاس هم بارده سواری او کوکنار چې دی کار دول اسمیاشت تی اغا منگل دی پوجی ده نیش دی.
به هم خرغلی وخت مو په خیر. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو څخه د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست له لومړی توبونو څخه دي. دا دوه ولسوالۍ له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ دي. د ملي دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید وایي د جاغوري او مالستان ولسوالیو د پاکولو لپاره به ډیر ژر پراخ عملیات پیل شي. په اړه نو تفصیل له اجمل اند اورو.
د غزنی دوه نسبتا نرامې ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د وسلوالو له پراخو بریدونو سره مخ دي. مالستان او جاغوري ولسوالۍ د تیرې اونۍ راهیسې له یو داسې وضعیت سره مخ شوي چې په تیرو څو کلونو کې نه و تجربه کړی. د غزنی د مالستان ولسوال زامن علي هدایت د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دوی غوښتنه پر وسلوالو د هوایي بریدونو زیاتول او د ولسوالۍ ته د اضافي ځواکونو استول دي. فغلی هدایت وی د ولسوالۍ اداره امنیه کمانډانی او د ولسوالۍ بازار همدا د جګړې لومړی کرخه ده. په اداري او بازار کې دولتي اداره او په 300 متره کې دښمن دی. جګړه روانه ده. باید هوایي بریدونه وکړي او اضافي ځواکونه راوستل. د مخابراتي ستونزو له کبله ونتوانی دوی چې د جاغوري له چارواکو سره تماس ونیسو سو هغوی د خپل وضعیت په اړه وایي. هغه څه چې د مالستان ولسوال تایید کړل دا دی چې که دا وضعیت دوام وکړي د دې ولسوالۍ د سقوط خطر شته. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ردی چې ګوندې مالستان او جاغوري ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی د امنیتي وضعیت کنټرولول د دولت د مسؤلیتونو په سر کې دي.
امیالی در صدر
غفور احمد جاوید وای دا مهال د غزنی جاغوري او مالستان امنیتی وضعیت لومړیتوب لري، وروسته بیا کندوز، فراه او نور ولایتونه دي. یعنی د دفاع وزارت او د هیواد د ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو د کارونو په سر کې د دې دوو ولسوالیو امنیتي وضعیت کنټرولول دي. په خپل ولسمشر دا موضوع تعقیبوي. د دفاع وزارت ویان همدارنګ په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې دا وختو رپورټونه هم رد کړل. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې یوازې د یک شنبې او دوشنبې په ورځو په جاغوري کې 30 تنه کمانډو او 50 تنه د ملي او سیمه ییزو پولیسو سرتیري وشل شوي. په مالستان ولسوالۍ کې هم په تیرو څو ورځو کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې دا وختو رپورټونه ورکړل شوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل درانه تلفات د حکومت مخالف وسلوالو ته وختي او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېره کمه ده. غفور احمد جاوید وایي زموږ له کمانډو او امنیتي سرتیرو شپږو کسان شهیدان شوي، که مو 150 تنه تلفات درلودل نو دواړو ولسوالیو سقوط کاوه. دا موضوع مو کاملا ردوو. دښمن ته درانه تلفات وخت او د سیمې له تصفیه او بشپړې څېړنې وروسته به تاسو سره د تلفاتو ټولې دقیقې شمېرې شریک کړم. دا مالستان او جاغوري ولسوالۍ د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ ته څیرمه پرتې دي. دا سیمه په وروستیو څو ورځو کې د نامنیو شاهده وه چې له کبله د غزني د کډوالو د ادارې په وینا تر زرو زیاتې کورنۍ ګاونډیو سیمو ته کډه شوې دي. ویل کېږي چې سختو بارانونو غزنی ته د هوایي اکمالاتو بهیر ورو کړی. په داسې حال کې چې افغان چارواکو په تیرو دوه درې ورځو کې دغلته د جګړې په وضعیت کې د بدلون خبره کوله، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ژمي په رارسېدو او د هوا په سړېدو به د مالستان او جاغوري جګړې تر څه وخته پورې دوام وکړي.
خو هم اوریدل چې دفاع وزارت وایي له وسله والو د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست لومړیتوبونه دي. یو پلاوی هم غزنی ته تللی څو په غزنی کې د اوږدمهاله امنیت د ټینګښت لپاره پلان جوړ کړي. اوس هم د هغو زرګونو کورنیو راپور ته غوږ دو چې په تیرو څو ورځو کې د غزنی له جاغوري او مالستان ولسوالیو تیښتې ته اړ شوي او غزنی کې اړولي دي. د غزنی د کډوالو په غزنی ښار کې اړولي دي. د غزنی د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو ریاست وایي دا یوازې د بېځایه شویو کسانو شمېر دی چې ځانونه غزنی ښار ته رسولي. په داسې حال کې چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو څخه بامیان او کابل ته هم ګڼ شمېر کسان کډوال شوي. د جاغوري ولسوالۍ له دوو اونیو راهیسې او مالستان له څلور ورځو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنو نښتو شاهدانو چې پکې د افغان امنیتي سرتیرو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
فاطمه او کورنۍ له هغو کسانو دي چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې تیښتې ته اړ سوي. فاطمه چې په دې وروستیو کې کابل ته رسېدلې وایي تر درو شپو او ورځو وروسته یې وکړای سول خپل ځان خوندي ځای ته ورسوي. دې ازادي راډیو ته وویل نن کابل ته ورسېدو، درې شپې او ورځې مو لاره ووهله. لاره اوږده وه او جګړه هم ډېره وه. ډېر خلک وژل سول، ټول وتښتېدل، نه پیسې لرو او نه بل څه. فاطمه وایدا او کورنۍ په کابل کې د خپلوانو په کور کې دي. په همدې حال کې ډیری بې ځای سوي کورنۍ په جماعتونو کې شپې ورځې تیروي. نثار احمد د جاغوري او بل اوسیدونکو دي چې د سې شنبې په ورځ له خپلې کورنۍ سره د کابل دشتې برچی ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
نن غرمه دشتې برچی ته ورسېدو، ډیره جګړه وه، خلک ډیر بې ځایه شول. لوی شمېر غزنی ښار او بامیان ته ولاړل او نور کابل ته او حتی مزار ته وتښتېدل.
د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې جګړې او ناامنیو د دغو سیمو ګڼ اوسېدونکي اړ کړل چې خپل کورونه پرېږدي. د غزنی ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست وایي په تیرو درو څلورو ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له دې ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته کډوالې سوي. عبدالخالق احمدي ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو کې له مالستان او جاغوري څخه هغه کسان چې د کورونو پرېښودو ته اړ شوي هر خوا تیت شوي او یو شمېر یې کابل او بامیان ته تللي، خو ځینې چې غزني ښار ته راغلي شمېر یې زر کورنۍ دی.
د ښاغلي احمدي په وینا اوس مهال ډېری بې ځایه سوي کسان د ناامنیو له کبله په لارو کې بند پاته دي. بل لور ته د هغو کسانو شمېر معلوم نه دی چې له مالستان او جاغوري ولسوالیو د جګړې له کبله تیښتې ته اړ سوي. د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د سه شنبې له ورځې د طالبانو حملې تر اوسه دوام لري، خو د دې ولایت په مالستان ولسوالۍ کې جګړه له څلور ورځو راهیسې روانه ده. د غزنی په ولایتي شورا کې د مالستان د خلکو استازي محمد نعیم توحیدی د دې ولسوالۍ د بې ځایه سوي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
خود مثلا در ساحه بودم
ز پسیمه کی وم چې تر شپږو سوو زیات موټر د غزنی په لور د تلو په حال کې وو. یو شمېر کسان په تراکتورونو کې او ځینې ښځې او کوچنیان پلي د تیشتې په حال کې وو. وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
وضعیت بسیار اسفبار است، بسیار نگران کننده است.
سړه هوا له لویو ننګونو ګڼل کېږي چې بې ځایه سوي ورسره مخامخ دي. د غزنی د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي له مرستندویه ادارو یې غوښتي چې هر څومره ژر وي د غزنی له بې ځایه سوي سره مرسته وکړي. د دې ریاست د رئیس عبدالخالق احمدي په وینا د روان کال له پیل څخه تر اوسه په غزنی کې 10,000 کورنۍ بې ځایه سوي چې ډیری یې د جګړې له لاسه دي. پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو تر حملو وروسته د دې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکو چې هزاره افغانان دي له افغان حکومت وغوښتل چې په جاغوري کې ځای پر ځای واو د پیاوړتیا په هدف دی افغان کوماندو ځواکونه ورولېږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ویډیو مطبوعاتو تبصری به هم له نوریاس نوری واورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه د غزنی په تر ټولو امن ولسوالۍ کې د ورستیو درنو جګړو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې جاغوري د افغانستان تر ټولو امن ولسوالۍ ګڼل کېده چې له تیرې اونۍ راهیسې د خونړیو نښتو په ډګر بدله شوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په یاد نه لري چې ورستی ځل په دې ولسوالۍ کې څه وخت د قتل یا غلا پېښه شوې وه. ښوونځي هم پکې په یوه اندازه د هلکانو او نجونو پر مخ پرانیستي وو، خو تېره اونۍ چې طالبانو له درې لورو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه هر څه بدل شول. بلې امریکایي لانګ وار ژورنال ورسپانه د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د جګړې په اړه لیکلي چې د طالبانو لخوا په سیمه کې د افغان کوماندو او نورو ځواکونو ځپل او د حکومت ناتواني چې سیمې ته نور ځواکونه واستوي کومه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه د افغانستان ملي اردو او پولیس په تیرو څو کلونو کې نه دي توانېدلي چې په لرې پرتو سیمو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او خپلې اډې او امنیتي پوستې پرېښې دي. د افغانستان سندونه به د پاکستان په وړاندې د هند یوه بله وسله وي. امریکایي فارن پالیسي خبرونې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکلي چې نوی ډیلي کابل ته نږدې د یوه مهم بند جوړولو لګښت په غاړه اخیستی چې کولی شي خپل سیال پاکستان ته د اوبو د بهېدو اندازه کمه کړي. د ورځپاڼې په وینا دغه پروژه ښایي د نړۍ یوې بلې جګړې ته لاره هواره کړي. فارن پالیسی لیکي د افغانستان اکثره برخه په اوس وخت کې په سلو کې شپېته د بارانونو او واورو چې د خپلو خوراکي موادو د تولید لپاره ورته اړتیا لري له کمی سره مخ دي. په کابل کې د نفوس چټکې وده د افغانستان په مختلفو سیمو کې سختې وچکالۍ او د اقلیم بدلون هم د اوبو د نویو تاسیساتو لپاره اړتیا ډېره زیاته کړې ده. خو د دغه بند جوړول سیاسي پیچلتیا هم لري. د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحد سیمه د بهېدونکو سیندونو له امله له پیچلتیاو سره مله ده او داسې کوم قانوني چوکاټ هم نشته چې د هیوادونو ترمنځ د لویې جګړې مخه ونیسي. د فارن پالیسي په لیکنه د حیرانتیا خبره نه ده چې د کابل پر سیند به د چار اسیا په ولسوالۍ کې د شاتوت بند پر جوړولو ډېر ژر کار پیل شي. دغه بند به د 1.6 میلیون متر مکعب اوبو د ساتلو ظرفیت لري چې د کابل 2 میلیون وګړو ته به پاکې اوبه رسوي او هم به ورسره 4,000 هکتاره ځمکه خړوبېږي. خو د ورځپاڼې په وینا د رغولو دغه ستر پروژه به لاندې په پاکستان کې چې دغه بند به د کابل د سیند اوبه او پاکستان ته د بهېدو کچه هم کمه کړي ډېرې اندېښنې وزېږوي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بند او د کابل سیند په اوږدو کې د نورو بندونو په جوړېدو سره د اوبو کچه به چې پاکستان ته بهېږي په سلو کې د 1400 تر منځ راکمه شي. د فارن پالیسي په لیکنه هند چې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا 2 میلیارد ډالر ژمنې کړي، افغان کارپوهان د دې هیواد لخوا د بندونو جوړول په راتلونکي کې د افغانستان د اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره ډېر مهم بولي. خو په اسلام آباد کې چارواکي د هند پر دغې پانګونې شک کوي او د بندونو جوړول د هغه لوی پلان برخه بولي چې هدف پاکستان ته د اوبو د لاسرسي محدودول دي.
لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه د هلمند د مالټو په اړه هم راپور لرو. د هلمند په ځمکو کې خرما، پسته، زعفران او مڼې ښه حاصلات ورکوي، خو لا هم په زرګونه کروندګر په داسې حال کې کوکنار خوښوي چې دغه بوټۍ چندان شیره هم نه ورکوي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي د کوکنار وراخوا د دې ولایت نورې ټولې میوې او دانې خوند او رنګ له مخې ساری نه لري. دا چې په هلمند کې مالټې څنګه حاصل ورکوي په اړه تفصیل د الیاس دای په دې راپور کې اورو.
یا په فارسی او متل دی وای خوردنه خشت بردنه.
نجیب الله شاید زموږ په ورتاک خوشاله وي، خو ما ته د جوړو مالټو په وی وړې اما پلنی درخت کې د بوغدی زاله چې تازه چې چانل وتی دی د مالټې د ښکلی رنگ او شخوند په چیر سکون راکوي.
وګوره له خیره سره
اتمنه ګورو د ندلی د بازار شمال ته نږدې په ګڼو خټینو کورونو کې یو سیمیټي پاخه جوړ شوی کور ته ننوتلو. د کور په دالیز کې د زرغونو پاڼو یو رسم سوی سور ګل سړی ته د کوکنارو ښکلی ګل وریادوي. خو نجیب الله د پلار د یوه وصیت پر اساس چې 10 کاله وړاندې د خپل مرګ نه 4 ورځې مخکې زامنو ته کړی وو، کوکنار نه کوي او د حلال او میوه لرونکو بوټو روزنه کوي.
تقریبا د 1780 تعمیر تاده وشندختیم.
دی وایي په یاد مې نه دي، خو فکر کوم 1980 مریض کال و چې موږ ځان ته کور جوړوي. 2 کاله دغه کار وخت ونیوی. زموږ پلار دې خدای وبخشي هغه غوښتنه وکړه چې تاسو به د مالټې او نارنج درخت کښېنوئ. موږ دغه خبره ومنل. دا دی ګورو چې مالټه نه یوازې ښه نتیجه ورکوي بلکې پوره او ښه حاصل هم ورکوي. دا تر زعفرانو، پستې، خورما او زیتون وروسته بل میوه لرونکی بوټی دی چې د هلمند د هوا او اوبو سره وړ وځي او ښه حاصل ورکوي. کلونه کېږي چې د زعفرانو، پستې، خورما او زیتونو تر څنګ پټنونو ناسمه او پالتو مالټه او کینو د پاکستان څخه راځي او په خورا لوړ قیمت د هیواد او هلمند په بازارونو کې پلورل کېږي. خو په ندالی کې د نجیب الله د باغ مالټه د رنګ او خوند له مخې کم ساری ده. د ازادي راډیو ټول د مالټې ونه د کوکنارو او نورو نشي توکو د کرکل په نسبت لږ کار کمی وبه او په کال کې یو ځل کیمیاوي سره غواړي.
یا کوکنار مالټه خو فقط پر منی باندې یو ګلاس انبار د سره غواړي. او کوکنار چې کار د ولس میاشتې ته هغه منګل دی پوجي د نیش دی دغه کار دی. خو بیا ما دوا مصرف غواړي، د انبار مصرف غواړي، د اوبو مصرف غواړي. دا چې دی خو فقط دغه پاوتک یو پلاو به اخلاص
که څه هم افغان حکومت کلونه کېږي چې د نړیوالې ټولنې په مالي لګښت د کوکنارو د بدیل په لټه په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونه او کیمیاوي سرو لګولي دي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي مالټه ازمویلې ده، کوریه یې کرلې دي او د نوي کال د نیالګیو په پروګرام کې به زرګونو کروندګرو ته ورکړي. شاغلی الکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرهنې په برخه کې د دریو نورو نو تر خبر ورکړ چې کده مرکزی حکومت لخوا د هلمند د زراعت ریاست سره ومنل سي، نه یوازې به کروندګر د کوکنارو له شره خلاصي بلکې هر کال تر 10 میلیونه ډالر زیاته ګټه به یوازې د هلمند کروندګرو ته پاتې کیږي.
هغه د شتیم ځکه چې موږ د شتیم ځکه ولرو هغه څخه د زراعت د نگا څخه سالم استفاده نه کوو، چونکه د خورما او پستې بو زیرا کم وبوته ضرورت لري. غواړو چې د باراني وبو څخه په استفاده باندې هغه ته په دشتو کې کوچنی ذخیره جوړ کړو او د هغه څخه استفاده وکړو. پر دې باندې کار کوو چې دغه موضوع نهایی کړو. د مقامی ولایت پی ډی سی مجلس ته تیرو، مقامی وزارت ته وړاندې کوو چې هم په زرهاو کسانو بزګرانو ته یا غیر ماهر او ماهر کسانو ته به موږ د کار زمینه برابر کړو. او هم په دغه برخه کې به اکالن موږ د کلنۍ عواید د هلمند ولایت د خورما او تور زیرې او پیسې اکالن 10 میلیونه ډالر ته به ورسیږي.
که څه هم سیګار په خپل تازه راپور کې ولیدي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د نشي توکو په کرکیل او تولید کې 40% کمواله راغلی دی، خو په دې وروستیو کې په هلمند کې چې د افغانستان او نړۍ تر ټولو ډیر مخدره مواد تولیدوي 4% کوکنار کرل کېږي، چې د کروندګرو په خبره پرمانه شره هم ورکوي. د کوکنارو کروندګر د خپلو کښتونو د حاصل تر وخته مجبور دي چې بیلابیلو ډلو ته د اوشر او ججې په نوم پیسې ورکړي. خو د مالټو باغوان نجیب الله وایي ډلې ډلې خلک یې د تشویق لپاره راځي او هیڅوک د ده څخه د زکات او ججې په نوم څه نه غواړي. محمود الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي له مصر سره نږدې کار کوي څو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 2014 کال اوربند بیرته ټینګ شي. د ملګرو ملتو ویاند فرحان حق همدارنګه له ټولو لورو وغوښتل چې په غزه کې د یو بلې جګړې له تودېدو ډډه وکړي. اجمل ان تفصیل ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان او د مصر حکومت وایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګېدو لپاره په جدیت کار کوي. له 4 ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل بریدونه روان دي چې وار بیا یې دغلته د جګړې د شدت ویره رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د سه‌شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د چارو ځانګړی تنظیموونکی نیکولای ملادینوف د اسرائیل او حماس ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو څخه اندېښمن دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو دی ویان زیاته کړ چې د دوالو لورو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګول لپاره هڅې روانې دي.
وی آر اویر اف د لیټیسټ رپورټس
فرحان حق وای موږ له وروستیو رپورټونو خبر یو. مصر او ملګري ملتونه په جدیت کار کوي څو دواړه لوري بیرته د 2014 میلادي کال اوربند ته ستانه شي او په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي. ځانګړی استازی ملادینوف په دې باور دی چې ممکن ده تاوتریخوالی راکم کړی شي او دا د دواړو فلسطینیانو او اسرائیلو په ګټه. د ملګرو ملتونو ویان همدارنګه زیاته کړه چې له ټولو لورو غواړي چې په غزه کې د یوې بلې جګړې مخه ونیسي او بشري وضعیت ته پام وکړي. غزل 2001 کال راهیسې د حماس د وسلوال ډلې په ولکه کې ده. د ډلې د وروستي ځل لپاره په 2014 کال کې 50 ورځې له اسرائیلو سره جګړه وکړه. د رپورټونو له مخې د دوشنبې او سه شنبې په ورځ له 450 زیات توغندي د حماس د وسلوال لخوا د اسرائیلو پر جنوب توغول شوي. اسرائیلو هم د سه شنبې په ورځ د غزې په ریمال سیمه کې په یوه هوایي حمله کې یو شپږ بنزله ودانۍ له یو وړکتون سره په نښه کړه. وروسته له هغې چې په نښته کې د حماس یو قمندان او شپږ وسلوال ووژل شول، دې ډلې ویلي چې غچ به واخلي. اسرائیلو هم چې په همدې نښتو کې یو سرتیری وژل شوی خبرداری ورکړی چې د حماس له اړخه د هرې حملې ځواب ووایي. په یو لسو کلونو کې چې غزه د حماس د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده، 2200 فلسطینیان په جګړو کې وژل شوي چې نیمایي ملکیان دي. د اسرائیلو خوا ته بیا په دې موده کې 3 تنه وژل شوي چې ډېر یې د اردو سرتیری دي. ویل کېږي چې د اسرائیلو پر ډیرو ودانیو د توغندیو ضد چتونو له نصبولو وروسته د اسرائیلو لور ته د مرګ ژوبلې شمېره د پخوا په مقایسه کمه شوې ده.
لاندو خبرو ته خراغلی د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسیدلی دی. تمه ده دوی د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره پلان جوړ کړي. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د والي ویاند عمر ځواک وایي ګڼې سیمې پرون ناوخته نیولې او افغان ځواکونه هلته اوس پوستې جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورډ کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ښاغلي غنی دا خبره د سه شنبې په ماښام د افغان ښځو د شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړي چې 12 کسان